سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا شپې نه بجې شوې د خبرې خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن رسنیو ته په یو سوالي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډیر فشار راتله او ډیرې پیسې ترې اخیستل کېدې او بله دا چې په شرعي توګه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښته د زینت لپاره لګول کېږي. هغه ویلي دریم دا ده چې هلته د خزینه و وریځې ویستل کېږي او دا د شریعت سره څرګنده مخالفت دی. د افغان ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر سنګرتونونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې د کورنۍ و نفقه ګټونکې وي. ملګرو ملتونو ویلي پر سنگارتونونو بندیز به پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او له طالبانو یې غوښتي دي چې له دې پریکړې په شا شي. د بشر د حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ویلي سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې خپل سنگارتونونه وتړي. په کاپیسا کې د یو جومات ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي تیره پیښه تیر شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد ظریف په نوم دیني عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جومات په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دغې دیني عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض په وینا د دینی عالم د وژنې په تړه او درې څنډې ول شوې دي. ځینی ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جومات ملا امام د طالبانو پلوي وو او د دغې جبهې له خوا پرې برید شوی دی، خو ښاغلی فیض دغه ادعا رد کړه. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دې هیواد پوخنۍ سفیر جیمز ډابنس د یو 80 کلنۍ په عمر ومړ. ډابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پوخنۍ سرمنشي کوفی انان لخوا په نړۍ کې د ملت جوړونې په برخه کې یو له مخکښو کسانو بلل شوی. جیمز ډابنس یو لسیزه د نړیوال امنیت او دفاعي سیاستونو په برخه کې د رانډ د څیړنیز انسټیټیوټ مشري کړې ده. هغه د سپتمبر د 11 نیټې ترهګریز برید وروسته د افغانستان په شمال کې د طالبانو د مخالفو ډلو لپاره د امریکا استازی وټاکل شو او د 2001 کال په بن کانفرنس کې کلیدي ونډه درلودله. ډابنس د 2001 کال د سپتمبر پر 14 په کابل کې د امریکا سفارت بیا ځلی پرانیست. او د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د بارانه پر مهال 2 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي، 3 د رد و برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، طالبانو په افغانستان کې د سنگارتونونو پر سنگارتونونو د بندیز د پریکړې توجیه کړې ده. د چې علتونه یې څه بیان کړي دي دا به درته په راپور کې وړاندې وایو. د افغانستان د سولې د څار اداره وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکایي وسلو د پیر او پلور بازار وتړل شوی دی. وړاندې په دې اړه به درته راپور ولرو. همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام دغې راپور ته به هم تم شو چې ویلي دي د افغانستان سره د نغدي مرستو له امله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني بانکونو ټولو ارزښت ثابت پاتې دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې سیلابونه راوتلي دي او همدارنګه د خوارځواکو ماشومانو وضعیت ته به هم تم شو چې د اقتصادي ستونزو له امله هلته کورنیو کې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. پر مطلب هم درته لرو. ملتیانو غواړم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت پر ښځینه سینګارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الملکر وزارت ویاند عکیف مهاجر نن رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په پام په دې سینګارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زوم پر کورنۍ ډیر فشار راتلونه ځکه یې د سینګارتونونه تړلې دي. له دې سره جوخت بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې یو جنسیتي تبعیض دی. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې دا جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یوه خالي سینګارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سینګارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپلې کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بېرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت ویان محمد صادق حاقف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سینګارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کېدې او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې د زلمی په کور باندې ډېر زیات بوج و چې پیسې ترې اخیستل کېدلې. دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د زینت لپاره لګول کېږي، او دریم دا چې هلته د خزینه او اوریزی وستل کی چې دا د شریعت سره څرګند مخالفت ده.
د طالبانو د مشر د شفای حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له دریو منیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5,000 ښځینه سینګار کوونکي په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سینګار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سینګار کوونکي هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سینګارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرستې دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږي پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سینګارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانای آرایشگاه را بسته
تو دوی سینګارتون خونې وتړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز موضوع په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت دی او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مشره هیدر باروایی لز د کلو سره د طالبانو د جګړې اغیزې په پرڅو افغان نسلونو سورې وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې له طالبانو سره په بنکې د زده کړو فعال متی ولاوی ساته په اشاره لیکلی چې له هغه څه باندې درې میاشتې راهیسې زندان نه دی خو جرم یې معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سر فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندان کېدو نږدې ونوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشر هیدربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هیدربار د چهار شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندې دی خو جرم یې څه دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې ویسال ډېرې مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دېرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره لڅ باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاتل نه دي شوي.
باید بگویم که ما می لحظه ماست
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډېر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هیڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. د خپل اوسمهال په ډېر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هیڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې اوسلو څلېرشتن د ساریو موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید سالاتو له امله مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه یې خپور کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږویشتمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله څلور تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې یو سلو څلېرشت کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 24 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي او د دې ناروغۍ له امله په دې یوه اونۍ کې درې تنه مړه شوي دي. خو د 2023 کال له پایله تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. همدا ډول ویل شوي چې په شپږویشتمه اونۍ کې په 211 ولسوالیو کې د شدیدو اسهالاتو د 4103 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یو تن له دې امله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15,223 تنه پرې اخته شوي چې په په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې ترڅنګ په شپږویشتمه اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري، خو د 2023 کال له پیله د رواني جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14,803 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ یو بیا سلنه له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. همدا ډول په شپږویشتمه اونۍ کې 111 کسانو د کووېډ 19 ټسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په شپږویشتمه اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، په خپله زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره د ما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکړي سهار شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکړي صحیح غذا په کور کې پاخه کې باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکړي چې دا اوبه وی شوي پس لغنه استفاده وکړي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري سرپوښ نه لري اوبه غیر صحیح چې په دا کې ټول مکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یې خوا ساري او موسمي ناروغۍ ډېرې شوي، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د سولې د څارې د روایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکایي وسلو د پیرو پلور بازار تود شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان په راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي وسلو ډېر پیر او پلور له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي او دا کار په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د څارېدارۍ خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو د پیر او پلور بازار ګرم شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان چې یو نادولتي بنسټ دی په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې د وسلو د پلور ډیره برخه له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي. د افغان سولې د څار په راپور کې چې دوی د ساحوي څیړنو پر بنسټ چمتو کړی د امریکایي وسلو لکه M4 او M14 یادونه شوې چې د شپې لید په کمرو او ترمامترونو سنبال دی. د افغانستان د سولې د څار ادارې لیکلي چې د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي چې د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جوازونو په ویشلو سره د وسلو د پیر او پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. د دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګرۍ پیاوړې کړې ده. د افغانستان د سولې د څار په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړي سر کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو کله چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو پر زیرمو خپل کنټرول زیات کړ بیا یې بیې لوړې شوې. د افغانستان د سولې د څار ادارې همداراز زیاته کړې چې د وسلو د پیر او پلور، قاچاق او لیږد رالیږد له امله TTP یا تحریک طالبان د پاکستان په اسانۍ دغو وسلو ته لاسرسی پیدا کولی شي. راپور زیاتوي چې د وسلو د بازارونو شتون په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه د پام وړ زیاتوي. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان وایي که د وسلو پیر او پلور دوام پیدا کړي او زیات شي، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې خلک به له ګواښ سره مخ شي. دوی پر طالبانو تور پورې کوي چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته یې وسلې په سمه توګه نه دي ساتلي. د پوزي چارو کار په اسدالله ندیم وای.
بعد از سقوط حکومت جمهوری درخت مقدر زیاد
د اسلامي جمهوریت لړنګي دو ورسته ډيري وسلي او نظامي تجهيزات او مهمات د طالبانو نورو ډلو په لاس ولوي دي. دا وسلي او نظامي تجهيزات او مهمات په بشپړه توګه ونه ساتل شو. د طالبانو لور یو شمیر وسلي او نظامي تجهيزات قاچاقبرانو ته وسپارل شو. دا یو ګټور سوداګري ده او د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
این مسئله یک تجارت بسیار سوداور است، جلوگیری از کار ساده هم نیست.
د امنیتی چارو کارپو احمد خان اندر وای.
ما میدونیم که کشور ما با کشور همسایه ما سندات خوشکه دارد و
موږ پوهیږو له ګاونډیو هیوادونو سره وچې پولې لري او د وسلو مافیا کولای شو چې وسلې د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته ولېږدوي او آن د سیمې او نړیوالو تر هغه لاسته ولېږي او دا به زموږ او نورو هیوادونو لپاره منفي پایلې ولري. د وسلو د پیرو پلور مافیا د نیولو لپاره باید افغانستان او د سیمې هیوادونو امنیتي او استخباراتي تدابیر ونیسي.
باید میان افغانستان او کشور همسایه ما اتخاذ ګرځد.
مومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان ذبیع الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې ټولو سره سره د سولې د څارېدارۍ په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کور په کور پلټنو له لارې د پخوانیو پوځیانو له کورونو او له هغو قاچاقبرانو څخه چې د طالبانو د جواز پرته یې د وسلو پیرود او پلور کول ډېرې وسلې راټولې کړې دي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس به کونړ ته ورشو. د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي دوی خوارځواکو ماشومانو ته یو څه غذایي مواد ورکوي، خو تر ټولو اړینو ماشومانو ته د میندو شودي او نور خوراکي مواد ورکول دي چې ډیری کورنۍ یې نه لري او مشران یې د خوراکي توکو نشتون سره مخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولی او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره یې هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې سا وچلیږي. څلور دیرش کلنه جان بی بی یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بی بی په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي موادو ورکړه پیل کړې، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندی شوی دی.
دالک مراوسته دا نه غس بیکاره دم کارت له ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه 15 لسرز الک کارت نه وال کن څالو کرتی راي بیره نه کارت واري بیچ بی 15 لسرز بعد بیرار مو بیره لبیر وو غره مخ ډیر بیکار اوس خوشو.
عبدالرحمن هم دغه روختي مرکز ته خپل خورزوا کې ماشوم راوسته. وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویتامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د خپالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنگي غوړې دلې دي.
ماشوم میرا وسته د خوار دې ډېر دي کاټي ولا ساس کړي دي او مواد لپاره میرا وسته مواد ورکوي وس سخه دي. بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي بس اوس وزن هم ډېر شوی ده خوشوي هم دي.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات دي او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي، خو د ماشومانو د خودي او لخوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدی او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موګه د 1.15 څخه کمی مونږ سره د شدیدې سوې درجه په کرایټیریا کې شامل شي د هغه لپاره مونږ دلته مواد لرو هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي تقریبا یو پاکټ دوه پاکټ درې پاکټ تر څلور پنځو پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي حفظ صحه صحیح باید مراد شي باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي نور څه ورنکړل شي بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او د مور شیدې هم
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي دې سره یې بدنونه سالم وده کوي د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار ځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خلونو نړیوال پروګرام وای له افغانستان سره د نغدي مرستو لامل د بهرنی واسارو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت ثابت پاتې دی دغه راپور لمخې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د هغه محل رئیس ثابت پات شوې دی چې د 2022 کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې د ملګرو ملتونو لوند د نغدو پیسو لیکت پیل شوې تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو بستې لامل شي چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالر پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو بای پیاوړی کړي دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال لپاره څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان ته نقدي بستې انتقال کړي دغه راپور پر بنسټ د غشان د افغانستان اوسنی واکمن چارواکو د بهرنیو اسعارو د قاچاق مخه هم ونیوله او دا د دې لامل شو چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ بای ثابت پاتې شي پر راپور کې دا هم راغلی چې د بهرنۍ اسعار پر وړاندې د افغانۍ د بای ثابت پاتې کېدل د اقتصاد د ودی په برخه کې یو مثبت اګام بلل کېدی شي په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د صادراتو اندازې یو څه زیاته شوی او خوراکي توکي او ډبرو سکرو په دې صادراتو کې د پام وړ رول لوبولای دی د نړیوال بانک د مندونو پر بنسټ افغانستان د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د 500 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات ترلودل چې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 8% زیاتوالی ښیي د خوړو نړیوال پروګرام راپور زیاتوي چې د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د افغانستان د 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات ترلودل چې د تیر کال په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تل د صادراتو زیاتوالی د زیربنای پروژو بیا پایل او د پولي سیاست پلي کول د افغانۍ د بیې د ثبات اصلي لاملونه بولي یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثابت پاتې کېدو یو لامل د افغانستان هغه 9.5 میلیارډ ډالر ارزي زیرمې دي چې تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
ذخایر ارزی افغانستان
د بهرنیو اسعارو زیرمی په خپل حال پاتې دي او هغه اعتبار لیک چې نړیوال اقتصاد د معتبر مالی مرجع څخه د 9.5 میلیارډ ډالر د موجودیت پر بنسټ صادر شوی د افغانیو د اعتبار لپاره مهم دی او زموږ د ملي اسعارو ملاتړ کوي زموږ مالی ملاتړ کم شوی نه دی کله پاکستان په چیر حالت وی نو زموږ پیسو سقوط کاوه د 40 میلیون ډالرو کڅوړې چې راځي د افغانستان د پیسو راټولولو او بازار ته د پیسو داخلولو لپاره را مهم دي چې زموږ د پولیسو بات لامل کېدای همسي او دویم د وارداتو کمیدل دي او دویم ټکی د وارداتو کمول
کوي واردات
دا مهال د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر تر 8 افغانۍ تبادله کیږي د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د افغانۍ د بې د ثبات خبر ورکوي چې د افغانستان د صرافانو ټولنه له افغانستان بهر ته د بهرنیو اسعارو له قاچاق څخه شکایت کړی وو د دغه ټولنې د مطبوعاتو مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې ایران او پاکستان ته د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالرو قاچاق نه یوازې د صرافانو بلکې د ټول افغان ولس په زیان دی او باید مخنیوي وشي هغه مهال د طالبانو د کورنۍ بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې افغانستان د ډالرو د قاچاق په تور څو تنه نیولې هم دي. په همدې حال کې خاغلی زراک لدی وړاندې ازادي رادیو ته ویلی و چې د افغانستان بانک هغه پیسې نه پلوري چې تل یې په هیواد کې د اسارو د نرخ د کنټرول لپاره اعلانوي.
د خبری خبرونی پای تر ورسیدو په دوی منی مای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته خبرو خو تر دې وړاندې ورزو لاندې خبرونه ده.